اوردونکو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل محمد سلامونه ومنه هیل لرم چې روغ جوړ بهستي وخت د ورځې درې بجې شوي نن د ګل ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده په دې غړي کې پړوم به تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروستو رپورټونه لرو چې مهم پکې د سنگین ولسوالۍ په اړه تاسو ته تازه معلومات درکو مرکه پر هم لرو او په وروستۍ نیمای کې به اونیزه خبرونه د سولې پر لور اهم وي خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لومبے د مشال خبرونو سرټکی ممندو قبایلی سیمه کې یو 14 دوه کسان وژل دي د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل باندې د افغانستان په وضعیت بحث کوي د یمن د شخړې د حوالې لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او ست مشال خبرونو تفصیل نن سهار په ممندو قبایلی سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشالې لیو ته ویلي لومبای پیښه کې افغان پولیسو سیلما تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چاودلې چې پکې د لیوي ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی دی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي دي. تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل زیاته کړه
فارن آفس کے وزارت خارجہ کے سرپرست عزیز سربراہی کے زمین پاٹا پارلیمنٹیرین اور کمیٹی ممبران موجود ہوں اور پدی کے منگدا فیصلہ اکڑا جنوری کے بمنگ دے بے قبائل طول ایجنسیاں ہر مکتبہ فکر خان کو شامل ہوئی گو ان شاء اللہ.
د شاجګل په خبره د ټولو قبایلی سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 آئینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلیمان کې وړاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي. نوموړي پرون په سوات منګور کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته وویل
اعتماد د بحالې په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه داغیداري داغی مشران د انتها پسندی اور دہشتگردی خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی خارجی فوجونه بر افغانستان علوزی چې په افغانستان کې مکمل امن راشي او په افغانستان کې به مکمل امن علی راځي په پاکستان کې به مکمل امن علی راځي چې افغانستان او پاکستان د رڼا د یو بل سره تعاون کی او مدد کی.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچوله او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په حق لا د وړاندې نه خبرداري ورکړې وو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یورما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 پیلېږي چې په افغانستان کې د یورما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه ده. د ملګرو ملتونو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمېر زیات وو او د کندوز ښار او د شپاړس ولسوالو مرکزونو پکې وسلوالو مخالفینو ونیول. یورما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هایسم به هم د افغانستان د وضعیت پاره خبري وکړي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په ګنداف سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پرېوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د دغه کیمپ مشر حاجي ظریف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو کور د چت پرېوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د ګنداف افغان کډوالو په کیمپ کې د مهال د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشتې دي. دا مهال نږدې 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې ډېری یې د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو کیمپونو او همداراز په ښاري سیمو کې ډېری دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د یمن د شخړې د حوالې لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسېدو مخکې رسیدو بغیر ختم شوی دی. په سویټزرلند کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14مه نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوي دي. یمن د تیرو نهو میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خوشا 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راس په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالربو منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. ژینوا خبري ایجنسي وایي شپېته متر مربع ځای د 6 متره خټې لاندې راغلی دی. شینجن د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو ګڼل کېږي. او روسي خبر دا چې راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د راپورونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو څو سرکاري او رهایشي ودانې په نښه کړي دي. د مرګ ژوبلې په هکله متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې 6 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. بل خوا رویټر خبری اجانس د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د 3 کسانو د وژل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې 1.5 نور مړي هم راایستلي چې لا پیژندلو یې نه ده شوي. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرن صوبې د رابع اکرم خان نو وري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 1.75 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کویټه کې 4 او 43 وي.
اردم کو خبر نو مول مشال ریډیو ور دل تاسو زمنګ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مو اوري د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ وس هم د دوی په لاسو کې ده. خو افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه به دغه ډله د سولې راتلونکو ممکنه مذاکراتو کې لاس برې نه کړي.
سر له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامي عملیات جامل لري او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملات څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی.
پاکستان حکومت وایي چې قبایلي سیمې یې له وسلوالو تر ډېره حده پاکې کړې دي. خو یو کارپوه وایي
هلته کې اوس د داعش خطره چې دا موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه قبایلي اولس دغې پرې سپوس هم نه کوي.
او د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د جګړو زد شیرونو پړاوري
په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ څه د سپو کار دی ته خون خرو کار دی.
لمشالې دې سره اوسه او زه خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو زو افغانستان ته د هلمند سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي چې سنگین ولسوالۍ اوس هم د دوی په لاسو کې ده. خو بیا د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي بعضې حکومتي ودانۍ د وسلوالو لاسو ته ورغلي دي او دوی زیاتوي که چېرې زر پوځي مرسته ور ونه رسیږي نو لډیر تاوان سره به مخ شي. وسلوالو طالبانو هم ادا کړی چې تیره شپه 8 بجې د سنگین امنیه قومندانۍ نیولې ده. ویل کېږي دا جګړه له ډېر ورځو راهیسې روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. وسلوالو دا هم ویلي چې د سنگین ولسوالۍ بازار او امنیه قومندانۍ یې نیولې دي او د ولسوالۍ مرکز ته د ننوتو په حال کې دي. تفصیل له کابله الیاس دایره کوي.
کته هم د تیر شپې رئیس د سنگین ولسوالۍ د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کیږي. خو د هلمند والی مرزا خان ریمی د دوشنبه په ورځ په یو خبره ناسته کې د ولسوالۍ د سکوت خبره رات کړه. ریمی وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتیري لیږول شوي دي. مرزا خان ریمی وویل په سنگین کې تیره شپه عملیات کړي دي او وسلوالو ته یې درنه تلفات اړولي دي خو دقیق شمېره یې په ډاګه نه کړه.
دښمن بازی عملیات شروع کړي وو لکن اوس ولسوالۍ په خپل ځای ده. دانش په موږ هلته بازی عملیاتونه درلودو چې دښمن ته هم په سنگین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي. هم په زنګلي میرمنداو ګرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقطعات خاص هلته په فعالیت بوختي او ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولی ول د ګریشک په زنبولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړي دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شمل کوزي ویلي چې د سنگین ولسوالۍ ټوله د وسلوال لخوا نیول شوې او دولتي مسولین او سرتیري د ملي اردو د دوهمې لواء قرارګاته چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللي دي. د هلمند ولایت شورا غړي وایي د سنگین امنیتي حالت خراب دی او د تیرې شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه کمانډاني او د ملي امنیت مدیریت د وسلوال لخوا نیول شوی دی. د ولایت شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وایي کچیر پر وخت او جرم رسته ونه رسیږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامي مسولین به ووژل شي.
د دولتي تاسیساتو څخه زموږ حکومت وتلی دی په دې کې هیڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپله د سنگین بازار دی هلته وسلوال شتون مشکل لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپله قمانداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت هغه هغو کې جنگ شروع دی. د مرکزي دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی ولسوالیو ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي. که داسې حالات یې یا په نور سیمو باندې جنگ داسې ادامه ولګي دا معلومه خبره ده چې دلته به عیني د کندوز موضوع پیښیږي.
د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو په روان لمریز کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبه په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې یې طالب وسلوال په شا کړی دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس یا چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله یو ویان جوت پیسل نن مشال اډو ته ویل چې نن عبدالله په دې حق لا د امنیتي چارو وزارتونو د وزیرانو سره غونډه درلوده. نوموړي ویل چې طالبان به پرې نږدي له داسې حملو د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي. جوت پیسل سره زموږ همکارو بچیر ګواښ مرکه کړې. اول یې ترې په هلمند کې د روان حالت په اړه پوښتلی دي.
په هلمند کې څلور ورځې وړاندې وضعیت تقریبا په شمالي ولسوالیو کې ښه نه و. هلته د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې وې او تهدیدونه زیات وو. اما د تېرې ورځې وړمې شپې او برای ماښام د عملیاتو په نتیجه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ په مکمله توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده، پاکه شوې ده. په سنگین کې هم د وسلوالو مخالفینو حملې نه یوازې کنټرول شوې دي بلکې هغوی ته درنه مجبوره وشتې ده. سنگین ولسوالۍ هغه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. موږ تېرې څو ورځې په هغو ساحو کې مشکلات درلودله، جنګونه وه. اما د ولسوالۍ مرکز ده او ولسوالۍ ټوله د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عملیات جریان لري تر څو هغه ساحې چې له بازانه د باندې او د ولسوالۍ د مرکز څخه لرې دي د وسلوال طالبانو په لاس کې وي هغه ساحې هم بېرته لاسته راست.
نو دا به څومره وخت کې کېږي؟ تاسو څومره وخت کې دغه کم خطر چې د اوس سره متوجه دی د دې ختمولو په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې دا خطر د منځه لاړ شي بېرته؟
خطر چې وخت کې د ولسوالۍ د سکوت په اړه موجود نور هغه خطر لمنځه تللی دی، هغه خطر نور موږ نه لرو. یوازې تمرکز پر دې دی چې چارلیز عملیات په ښه توګه سرته ورسېږي او هغه ساحې چې وسلوال طالبانو ترلاسه کړي دي هغه ساحې بېرته حکومتي ځواکونه ونیسي. افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټولو ساحو کې فعال دي، په کار او عملیاتو باندې بوخت دي.
فیصل صاحب، یو مسله چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته په مطبوعاتو کې رپورټ شو، هغه په فیسبوک د هلمند مرستیال والی او پوسټ و چې مرکزي حکومت ورته پام نه کوي. د څو ورځو نه تاسو په خپله ویل چې د درې ورځو نه ځینې ولسوالۍ باندې حملې وې او خطر و.
دلته یو تفاوت موجود دی په دغه افکارو کې. مرکزي حکومت ټول افغانستان ته توجه کوي، محلي چارواکي د هغوی تمرکز له وظیفې سره سم، له مسؤلیت سره سم د هغوی تمرکز ټول خپله ساحه باندې یا پر یوه ولایت باندې وي. هلمند یوازینۍ ساحه نه ده چې موږ هلته د وسلوالو مخالفینو لخوا له حملات سره مخامخ یو، یا هلته د تروریستانو لخوا خطرونه موجود وه. افغانستان ته نورو ساحو کې هم وضعیت په نشانه دی چې ډېر دی سړی توجه ورڅخه واړوي، توجه بلې ساحې ته شي. بناً محلي مقامونه یا د ولسوالۍ په دغه شی بحث ولري. موږ روزمره د هلمند له احواله خبر یو، جمهور رئیس، اجرایه رئیس او اړوند وزیران هغوی له هلمند څخه آګاهي لري، د هلمند په حالاتو خبر دي او د حالاتو مطابق عمل کوي. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه ټولو ساحو ته محقق ضرورت ته رسیدګي نه کېږي، یا ډېر وختونه د هوایي قواوو د نه اکمال له وجې څخه موږ له ستونزو سره مخ یو، اما حکومت توجه کوي.
فیصل صاحب، یو اخیر پوښتنه دا کوم چې دا د روسیو کې داسې امید پیدا شو چې د طالبانو سره به خبرې اترې وشي، د سولې مذاکرات به وشي، او پاکستانی مطبوعاتو دا رپورټونه هم خپاره کړي دي چې د دې هفتې په اخره کې به راحیل شریف کابل ته ځي. یو خوا ته دغسې درانه جنګونه روان دي د طالبان د خوانه، بل خوا د خبرو قصه روانه ده، او هغه امید هم شته.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
دا د افغانستان د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله یو بیان جوړ پیسل چې د مشال ډیو خبریال بچرګوا خور سره په هلمند کې د روان حالت پړه خبرې کړې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدونه او وروسته به د یادو سیمو امنیت فرنټیر کور او رنجر ځواکونو ته حواله کړي. آیا دغه ځواکونه به د جنگ ځپلي قبایلي سیمو د امنیت د ستونزو په هواري کې بریالي شي او که څنګه؟ د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نه ستون شي او د امنیت ذمهواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقه، یو کلی کې بلد، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې طرحې راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چیرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه یا کم لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلده وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو د هغې نه ښه دا ده چې دلته کې څه ضرورت به زه خوښوم چې نه محسوسوم.
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
زمانه د خیاطي رینجر دا صلاحیت لري چې هغه د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو ملډي رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لتاړ کړې وه، تباه کړې وه، هغې کې اکثریت چې ده هغه ژوندي دي، هغې اوس د داعش حصه هم دي. په دغه خطرو په موجودګۍ کې د رینجر دا صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکې علاقې چې ده هغه کنټرول کې ونی دي. سوال هم دا ده چې آیا قبایلي اولس دغه رائے دغه امنیتی وضع یا د کم روډ میپ چې دغه کې شامل ده کنه د بدقسمتۍ نه دغه په تاسو هم نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کېني د دوی سره رائے والی.
خو په قومي سملا کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلي سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او دغه سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
قبایلي سیمو کې ما سے وعد روجګل تیرانا 95% ریٹ حکومت قائم شوې یو شوال پاتې وو هغه شوالم التم ریټ قائم کړو په نارت وزیرستان کې او نور په قبایلي علاقې کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقې کې حکومت ریټ قائم دی. وو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده، بل ایریا نه ده پاتې چې چرته فورسز نشي تللی. نه د حکومت دعوا نه ده، زه په خپله د دغې علاقې سره تعلق ساتم، قبایلي یم، ماته د خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پته ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علی خان ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 لک ارب روپۍ مختص کړي دي.
اردوونکو تاسو د مجید دبر په رپورټ کې واردل چې د پاکستان پوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د زیاتره قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. خو بلخوا د شمالي وزیرستان نه بې ګوره شوي خلک وایي چې دوی اوس هم خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره د ګڼو شمیر ستونزو سره مخ دي او د ستنېدو عمل یې ډېر په قلار روان دی. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وګورو.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمیره هم د پوځي ادارو د شمیرو نه کمه ده.
د شمالي وزیرستان کې لس تحصیل خلک څه آپریشن چې دی دا په درې تحصیلونو کې وشو، چې هغه تحصیل میرعلي، تحصیل میرانشاه او تحصیل د تاخیل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشاه بالکل هیڅ یو کډم نه دی تللی او د تحصیل د تاخیل کې کډ نه دی تللی. نه البته تقریبا زمو چې د تحصیل میرعلي خلک چې دي هغه به لس فیصد تللي وي، نور بقیا د دوه تحصیلونو چې دي د هغې خلکو بالکل تللي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاه وای په قبایلي سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کارش مېره هم نشته.
مختلف چې کوم فیګرز خلک ورته پاره کې به باندې راځي، تاسو او دې دې چې دې لس لکه خلک چې په مینه راځي آی ډی پی دې لکه دې خو راشي اعلان کې
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې وازې د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نه کیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار داري چې د میرلی او د میرانشاه چې کوم مین مرکزونه دي، دا اسمین دا تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوی دي، دا سکولونه حال دې تبا دې سپچلونو حال دې تبا دې رودونو حال دې تبا دې، نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ ته هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک با واپس. دا دي چې دا کم دسمبر ور کړی دي 2016
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلي وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 100 اربه روپۍ لګښت راځي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو په پاکستان کې میش ته رجسٹر افغان کډوال وای روانه میش کې به دوی د دوی په پاکستان کې د پد کې دو قانوني موده پای ته ورسیږي. خو دوی په خبره نه خو تر دې د افغان حکومت او نه هم پاکستان حکومت د دوی لپاره څه پلان جوړ کړی دی چې لوجی دوی د ذهني کشمکش سره مخامخ دي. بل خو د پاکستان حکومت وینا ده چې دغه مسله وفاقي کابینه ته لیګلې ده او ډېر زر به په دغه اړه څه پرېکړه مخته راشي. پړی نور تفصیل اسلام آباد د مشال خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال نصیر المان وې چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شوې لوزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر 1 نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي. خدا دې دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغه لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وخت لگ پاتې نو دغه کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته پاتې کیږي خپله هغه اوس هم تنګیږي. که چېرې دغه وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنکړل شي نو هغه په وجه باندې به د پولیس هغه تنګیږي. اوس هم ټول خلک چې دل دغه ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي پولیس تنګیږي او اوسه پورې هغه ته خپل آینده هم نه ده معلومه. دولت ورته هېڅ فیصله نه کړې نه ورته هلته څه اقدامات نیولي دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوال والو معاملہ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
گورنمنٹ اف پاکستان چې کوم پروپوزډ ایکسټنشن بیا د 2017 نمبر لري چې کوم اوس په فدرل کابینټ په انډورسمنټ په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منسٹر کابل ته تللی یو د پاکستان سټریټجی هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ اف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبې دي، نور زموږ ایجنسی دي، سونو سټیک هولډرز دي او ساتان موږ ټولو په غونډه یو سمري چې دا غوړ لیږل دا وزیر اعظم سره جوړ کابینت امید هم لرم چې کثیر کابینه به راتلونکي هفته کې وملاويږي.
د وفاقی حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لک رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسٹرډ دي. د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني موده د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمیدونکې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو کراچۍ ته. د کراچۍ باوانی چالی سیمه اوسیدونکو وایي چې ک یو خوا دوی د اوبو اسپیټال، سکول او صفایي د نشټوالي پرنګ ستوندو سره مخ دي، نو بل خوا د دوی په سیمه کې نشېتو کې لکه چرس، هیروئین په خلاص مټ او ارزانه خرڅيږي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د دې سیمې نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضی احمد وایي چې د نشې توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواري هم کیږي او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر رشو خو دلته کشته مخکې به خالي چرس مرس خرڅېدل، اوس سره پاوډر هم شروع شي دي او جواري هم کیږي. نو هغه سه پولیس یې ونیسي او بس بند کی په کاغذ وخت چې سره سم منشیات څو ونیسي راونیسي په هغه کې بند کی. هغه دومره جوړې مضبوطې دي چې په میاشت نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي. ضمانتونه وګي
د قاضي احمد په وینا چې د دوی پسیمه کې نور ستونزې همشتا ولې دغه د نشه توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تبا کوي بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پرزت چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي هم د دې یونین کونسل نه ټاکلې شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پرزت د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر سهدا کمیرا وسته
دا خبر بالکل رښتیا چې منشیات دلته ډیر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی نو کم سے کم 50% کم شي دي مخکې ډیر زیات وو اوس هم د شته او اکه دغه هغه سي نشته لکه څنګه چې مخکې زیات وو مخکې وسه خرڅې لکه څنګه چې روړې خرڅې کې وړو څنګه ټاپیا نه اوسه یو څو دغه پاتې دغه د پولیس پر سرپرسته کې چلي غا سپا خبر را موږ هغه بالکل لاغه پر سرپرسته کې چلي
د باوني چاله اوسې دونکي که څه هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبایي سملې غړي یا پولیسو نه ګلمندي چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دې پر ضد کمیټې جوړې کړې وي کوم چې اوس غیر فعال دي او یو وارې بیا به پخپل د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کولو لپاره راغونډیږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ته وګستئ درې بجې شوی دی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو
نن سهار په مومند قبایلی سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د دغو دواړو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړیو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامي حیثیت په اړه جوړه شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکې میاشت پیلېږي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي د خیبر پختونخوا د سوابې په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د کور د چت پرېوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي د یمن د شخړې د حوالې لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسېدو بغیر ختمې شوې دي په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14 نېټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي د چین سرکاري رسنیو وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې خویدنې له وجې یو نوی کسان لا درک دي دا پیښه چې پرون رامنځته شوې په کې 33 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي راپورونه وایي چې د روس چنګیل وتکو په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي د راپورونو تر مخه پرون روسي جنګیل وتکو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو څو ترکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي
خبرونه مو له مشال ریډیو ودل چې مجید بابر وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو د سولې پر لور ونې خبرونه به هم دراورو خلومړي زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخه ته وشه
مشرې کورسپان خپل ادارې کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازه نه ورکوي د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربیزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېښته مجبور دي بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد درا پاریدل خلکو د لاسه وجل شو اداري وایي چې پاکستان کې د اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زل داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه
ولګي بلدا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې زیاته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوځي د پوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشهورتیا او ان بی سی نیوز بیا په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې د رادیو بی خبرونو او پروپیګنډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې غټ کیږي لګولې اځرو.
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشه جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربایجان په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ازربایجان فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرل کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فارن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوي او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپیګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپیګنډا شروع کړې ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونه شي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبره ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه خودلې ده. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوي ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لزګونه کسان وژلي دي. د راپورونو له مخې د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب ښار کې لګڼې ګوڼې یو ډک بازار په نخه کړ. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتن پرون وویل چې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه ماسکو په شام کې دوه مخیزه لوبه نه کوي. تفصیل له احمد تکلورو.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوې دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیه د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریه پاوز چې روسیه یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون رسپانا په یو اداریا کې لیکي چې په قومي اکشن پلان کې داوی شوی وي چې په ملک دننه بعد مذهبي مدرسو سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوي کیږي او که مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به بندول کیږي. خو د یو کال تیرېدو نه پس هم دغه مالی مرستې اوس هم روانې دي. د ادارې غټي برخي له مجید بابر ورو
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې 2 مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خوري وري پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرڅ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د متحده عرب اماراتو له دوبۍ څخه په خبریدونکو ورسپاڼه ګلف نیوز کې په پاکستان کې د ناامنیو پیښو پر وړاندې د هغه هیواد د پوز او سیاسی حکومت تګلارو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان پوځ بریالی شوی چې د هغه هیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کړي. د لیکنې تفصیل له هر بچا ورو
د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکار کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولې ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوختي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نامنې پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړې ده. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران ښایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوزن کوواره صدر د ونیزي خبرونه د سولې پر لور. نن د په دې خبرونه کې د جګړو زده شیرونو پاړاوري بشیر ګواخ د دې خبرونه کوربه دی او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دو شنبه یا ګل پورزو لمشالې اوریدل شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي، د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونن د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، جنگ څه د سپو کار دی ته خون خورو کار دی، دا د بې عقل خلکو د لیونو کار دی، جنگ د ښکلا لمخه د ښکلا رنگ تروري، جنگ د سپرلي د غوټو د مستۍ ژوند مروري، په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استاد په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړي، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولې زولارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړو چې شاید د ده وجدان مړ دی یا ناکاره شوی دی. 50 کال عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلویخ کال په دغه خپل منطقه کې خپل وطن کې پلر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلویخ کال مسلسل د دغه ډزو آوازونه اوریدل، د دغه دماکو آوازونه مې اوریدل، د دغه توپو ټینکونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. منګ په خپل سترګو ولیدل چې زمنګ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تباه کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلویخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، د هغه سوسایټي، د هغه ټولنه تباه شي، دا غ اقدار د منځ لاړ شي، دا غ مارکیټ، دا غ اقتصاد، دا غ سیستم تباه شي، دا غ ژوند په ټپه ودرېږي، دا غ بچي په ډیرانو ګرځي، دا غ بچي سبق نه وي، دا غ پهنزو خوونزو پهنتونونو ته نه ځي، د غربت د لاسه، د جهالت د لاسه. نو سلویخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده، نو بیا هم چې په مونږ دغه حالات اغیز نه کوي، په مونږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شوه، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګورې چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګورې د شنې ویالې تر څنګه، د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړو سترګو د ناز په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. داخلي مورانوي، داخلي مورانوي، ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلي نجونې، ګوري چې هلته د بامو پر سر نور سنجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکي جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مورانوي، دا کلی مورانوي،
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکی شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي، هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت لتاوه لري نه دی پاتې شوی. پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعر لپاره پیژندل کیږي. داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې،
تګی ټول در پسې مړ خاري جانانا، تګی ټول در پسې مړ خاري جانانا، سمڑکاری جانانا، تگی ٹول در پسمڑکاری جانانا،
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نه وخت حالاتو هم خفه کړی دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې هغه په وطن کې د قرارۍ په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش یې کړی چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅوي.
وطن کې حالات دومره د بدمرغۍ او بدبختۍ انتها ته رسېدلي دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په اوښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی چې مقصد د وطن خبره پکې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، یو پیام پکې دی، د پیام دپاره کشعاري هم دی، یو پیام رسوي، یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته دي په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو اف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوشقسمتۍ نه هغه وخت د تنظیم صدر زه وم، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدلی. دا قسمه خبرې چې د دې چینلونو کېږي، دا داسې ناپېژندلي غونته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی امن کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئل مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره په داو سره او په اصوخ سره دا خبره کولی شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډېره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیله، ملکن، تاڼه، الډن ډېرې مونږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولی و، دا د دغې حالاتو نه ډېره زیاته متاثره نه شوه. بلکې مونږه یو الارم غږولی و چې وایي ګورې داسې څه چل کېدو والا دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال و چې زمونږ د علاقه د دغې خبرو نه
شکر نعمت زمان چشتا یوشتا متے دمینے کور زمان وطن مور زمان دمینے کور زمان وطن مور زمان
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلې. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي هماغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
زه به یو خاطره درته ووایم. د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ. هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې دي او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم خبرې کوم، قسم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته داسې په خندا کې وایم داسې ما شعر دی او وایي دا خو نوره ونه باندې ګران شوې. وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې او سندرغاړي ته مې کوو د تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن یعنی بور هم دا وراره هم دا یتیمان و شهیدان و دیدیم مور خاری دا زمونگ و تاسو وطن نو خامخا دا امن خبری و دا وطن خبری په خلکو باندې یعنی هغه د امید ډیوی ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولی شي. څه فکر کوي
وطن ستا د بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی ستا په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو څادر در مانځه د ډوډۍ شکورې زمونږ او تمو څادر در مانځه د ډوډۍ شکورې
باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
فدی خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوری هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو واوري
The Bachter